قبل كده مازدگر تلور بجهز فيه. السلام عليكم دا زادي راديو دي يو سات اخبار واني تموز فري بازهر لخبل و نور و همکران سر هر کلیکم دا دي اخبار واني دا سر موضوع دا افغانستان دا جگره دا ختمه دو پا برخه که دا امریکا دا ولسمشر دا پرونه یو ترگندونو پارا دا افغان حکومت اخبرگون دا ایچوائی واشنطن باید او وضاحت ورکلی دا امریکا ولسمشر پرونویلی که و غواری دا افغانستان جگره پایوی اونی که ختمه ولیسی خو افغانستان باید دا نری لنقشه پاکسی. نور اپرونه هم لرو پا سر که فرشته جلال زید افغانستان او نری مهم خبرونو وړاندې کوي.
هرګوی چې له ډیپلوماټیکو لارو یې له واشنگټنه د پاکستان لومړي وزیر سره د امریکا د جمهور رئیس د خبرو په اړه وضاحت غوښتی دی. وستوال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیزاد نن کابل ته رسیږي او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په مشرۍ ګوند د اوکراین د خلکو خدمتکار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی. ارګنن وویل چې له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنګټنه غوښتنه کړې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو خبرو په اړه وضاحت ورکړي. دا خبرې نن د ارګ په یوه اعلامیه کې خپرې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. ټرمپ وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه خبریال په ځواب کې وویل چې د افغانستان لپاره دی ستر پلانونه لري. ده وای زه نه غواړم چې لس میلیونه انسانان ووژنم، که نه زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې که وغواړم هلته جګړه وګټم نو قطعا لس ورځې غواړي. په لسو ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخه پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په وړاندې په غبرګون کې د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې لپاره د امریکا د همکاري ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په داسې ناستو کې او د افغانانو د مشرانو له حضوره پرته نشي ټاکل کېدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلزاد نن کابل ته رسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه اتم رسمي سفر دی. خلیلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې په دې دوره کې قطر ته هم لاړ سي. هغه پر ټویټر لیکلي چې د داسې دوامدارې سولې پر ټینګولو به غور کوي چې د جګړې پای وي. ضمانت وکړي چې تروریستان به بیا د افغانستان له خاورې امریکا نه تهدیدوي او د هغو قربانیو درناوی به پکې وسي چې امریکایانو او افغانانو ورکړي دي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو مشوره وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی په یو بل ټویټ کې نن لیکلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم د په خپلو کې په خبرو کې د افغانستان پر سوله د په وینا ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه مسؤولانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راسي. د خلیلزاد په لیکنه د پاکستان صدر اعظم له امریکا سره ژمنه کړې چې د سولې لپاره به ټوله هڅه وکړي. د پکتیکا په مرکز کې نن پر ملي پولیسو په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او درې پولیس زخمیان شوي دي. د پکتیکا د والي ویاند ویلي چې په وژل شویو دوه کسانو کې یوه لس کلنه نجلۍ ده. د پکتیکا د والي ویاند شاه محمد آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن ماسپښین وشوه چې هدف یې د مټاخان ولسوالۍ د امنیې قومندان و، خو د امنیې قومندان له حملې روغ وتلی، درې ساتونکي زخمیان شوي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د چاودونکو موادو یو موټر خونسا کړی او درې مشکوک کسانې چې د انتحاري حملې پلانې درلود نیول سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د یو موټر بم او درې ځانمرګو بریدګرو په وسیله باندې د غزنی ښار کې پر دولتي تاسیساتو تروسي بریدونه ترسره کړي، خو له نیکه مرغه چې موخې ته تر رسېدو مخکې تېره شپه د هوایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي.
د وسلوالو طالبانو لوري په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دغه مواد او مشکوک کسان د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د مزار په سیمه کې وو. د جنوبي کوریا جنگي جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضایي حریم ته ورننوتې وي د خبرداري ډزې کړي دي. د چارواکو په وینا د روسیې جټ الوتکې نن سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتې او د دوی حریم ته ورغلې وې. د چین د پوځ الوتکه هم د جنوبي کوریا فضا ته ور الوتې ده. د جنوبي کوریا رسمي خبري اژانس یونهاپ ویلي چې نن سهار د روسیې اف پنځلسکې او اف شپاړسکې جنګي جټ الوتکې د دوی فضايي قلمرو ته ورتیر سوي. د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو رویټرز او فرانس پرس اژانسونو ته ویلي چې دا اول وار دی چې د روسیې الوتکې د جنوبي کوریا پر فضايي حریم تیری کوي، خو د روسیې دفاع وزارت دا خبر رد کړی چې ستراتیژیکي بم غورځوونکي د جنوبي کوریا پر فضايي حریم ورتیری سوي دي. روسیې د جنوبي کوریا پر هوایي ځواک تور پورې کړی چې الوتکو یې خطرناک مانورونه کړي او د دوی الوتکو ته یې تهدید کړی دی. د اوکراین د جمهور رئیس ولادمیر زیلنسکی په مشرۍ ګوند د خلکو خدمتګار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی. په اوکراین کې تر نن سهاره د رایې تقریبا 90% ګڼل سوی او د جمهور رئیس زیلنسکی ګوند له 199 ټاکنیزو سیمو په 199 سیمو کې تر نورو مخکې وو. د اوکراین د خلکو خدمتګار ګوند یوازې 3 میاشتې مخکې جوړ سو. په ټاکنو کې د دې ګوند مخکې کېدو څرګنده کړې چې د اوکراین خلک تر کومه حده له تکراري سیاستوالو او سیاسي ګوندونو چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره یې کار نه دی کړی ستړي دي. زیلنسکي پخوا کومیډین و. هغه د اپریل په میاشت کې د اوکراین د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. او د کوسوا صدر اعظم چې له کاره یې استعفا کړې وایي له سربیا سره خبرو ته تیار دی، خو یوازې په دې شرط چې کابلګراد د کوسوا خاورې ته نږدې د سرب توکمه سیمې د جوړېدو په اړه خبرې ونه کړي. راموش هرادینای پرون د ازادي راډیو او ازادي اروپا راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی د خبرو سره مخالفت نه لري، خو دوی له بلګراد سره د سرب توکمه سیمو په جوړېدو خبرې نه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونو په اړه یو وضاحت غوښتی چې وایي که او غواړي د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی سي، خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. په همدې حال کې د یو افغان سیاسي څېړونکي نظر هم اوریدلی سي چې وایي
افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي، د امریکا سفیر افغانستان سره احضار کړي، له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي چې اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 13 کالو جګړې هغه نفس توحید دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د ښځینه و ګډون د ډیروالي په اړه به هم یو راپور واوري. دغه ورځ به په روزګان کې د 30 لوبډلو ترمنځ د سولې په نامه د بیلابیلو لوبو ترمنځ د سپورت سیالیو د پیل په اړه یو راپور واوري. د روزګان سپورت عامر وایي
زموږ یوازینی هیله او ارزو مو دغه ده چې ځوانان مو سره یو سي، سوله راستي دا وطن کې موږ تاسو ونه ډېرې بدبختۍ مو وګاللې، ځوانان مو ډېر قشر چې موږ قرباني ورکړې دغه همدا ځوانان دي.
دغه ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه یو راپور لرو چې وایي د القاعده شبکې د پخواني مشر او مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. او په وروستۍ برخه کې 2 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بل تفریحي په خبرونه د ګوړې اچار دی. اورېدو ته راځه پاتې د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي څرګندونو په اړه خبرګون شوه. له یو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د ارګ له لوري په خبره سوي لمه کې ویل سوي چې افغان ملت به هیڅ بهرني قدرت اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد برخلیک وټاکي. په دې اړه خاطر پردیس تفصیل لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون خودلی او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چنن په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې راغلی چې د افغانستان ملت هیڅ بهرني قدرت د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی چې له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا متحدو ایالاتونو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او متقابل درناوي پر بنسټ ده. موږ د سولې د راوستلو په برخه کې د امریکا د همکاري ملاتړ کوو، خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناسو کې د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلی. په اعلامیه کې راغلی، افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلاحیت او عظمت پاتې شي. د ارګلامی وایي چې د افغانستان اسلامي دولت د دوو همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان لومړي وزیر سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته له هغې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې
که امریکا وغواړي چې د افغانستان جګړه وګټي په یوې اونۍ کې شونې ده، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه خلک دې ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به له ځمکې پاک شي او محوه به شي، خو زه نه غواړم چې دا کار وکړم او په دې لاره
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل نوي ماموریت په پیلېدو سره یې ویلي چې نن کابل ته راځي. د ولسمشر ټرمپ له دغه څرګندونو وروسته یې په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې نوموړي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. هیله ده نوې چې ښاغلي ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پاروونکې خبرې هم کړې وي. خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغانستان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبیني او یوې هوکړې ته د رسیدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده، او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي. خو پاکستان تل د افغان حکومت ادا ورت کړي او د افغان سولې په برخه کې یې د همکاریو ژمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغان حکومت خبرګون خموار دی، بل خوایوش میر افغان نړیوال کارپوهان هم د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول ډیپلوماتیک قالب کې نسی ځای دی. انتظار خدم په دې اړه ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار اکرم الله اکرم په سر کې د افغان حکومت وضاحت په اړه پوښتلی دی چې وایي د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې څومره اغیز پرې باسي.
دغه وخت کې د دغه وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثیل روښانه تصویر دی. بهترین کار کړی دی د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودرېږي، د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کې له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. دا اصلاً د افغانستان برخلیک، دا تاریخ، دا 3 کالو جګړې، هغه نفس دا توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خوب خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونی اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې غیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم یو څه چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی، هغه دا ده چې ټرمپ د وړاندوینې وړ نه دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو 2 کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماتیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د 13 کالو ترجماني ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې داسې خبره وتلل دا کاملا معنا لري. مونږ بابیز نه شو اخیستلی، مونږ د لیونی په حیث نه شو منلی، مونږ د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به هم په راتلونکي کې پیل کېږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولی شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوي نه لرو، موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګډ تاوان لرو، ګډ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریز او د هغوی تعریف د افغانستان لپاره دا ډول و چې 10 انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یوه کې له منځه وړي، په داسې حال کې 3 کاله جګړه کړې ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تعمین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې، فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږم ګوتې په حیث باندې حیثیت لري. دغه سي مسائل و رامنځته کول د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف و دغه اهداف چې تل خل مخ تین شو دغه د تحقق لپاره زمينه برابرې معنا دا ده چې دغه مسائل خاموش پریښودل دوه تاوان نه کوي. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، دویم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، دریم دا ده چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي جمهوري د حکومت باندې بږي سونه به ونه کړي او که سوله موکي د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. په لحاظه بهتره خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسو رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار همداسې ویني لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې له مخه لري کوو، که نه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تأمین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د یو افغان سیاسي کارپو انتظار خدمو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمو شخلا زده راډیو ری د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شزینه او شمیر زیات شوی دی. تر دې وړاندې تر ډېره کلتوري او ټولنیز ستونزې هغه څه دي چې په د پولیسو په لیکو کې د شزو د ګډېدو مخه ډب کوي. خو اوس د دې کار لامل څه دی؟ د فیروزه عزیزي په دې راپور کې وایي
34 ولایت افغانستان مثل خانه خود ما هست، باید ازش دفاع کنیم، از هر جایش، از وجه وجه بخواه.
گل افروز اتا کالا کهی چه در پولیس و پلیکو که دنده تر سرکوی نماری وایی که چه هم دا دنده ورته آسانه نده، خو که ارتیا پیخشی در جگره لمره کرخی تا هم چی
خاطر که ما متعلق عسکری را انجام دادیم به این معنا که
هغه وخت چې موږ د عسکری تعلیف پر ځای کوو په دې معنا چې د دې هیواد لپاره قربانی ته چمتو یو. که اړتیا وي چې وسلوال واخلو او د جګړې لومړی کرخې ته لاړ شو، زه د افغانستان هر سیمې ته د تګ لپاره حاضر یم چې د یوې افغاني سرتیری په توګه د خپل خلکو د آرامښت لپاره مبارزه وکړم.
آرامش مردم خود مبارزه کړم.
ګل افروز وایي په لومړیو کې لګڼو فرهنګي او امنیتي ستونزو سره مخ و، خو اوس یې ښه شهرت موندلی او ستونزې یې هوارې شوې دي.
اینجا کار میکنن د خط اول جنگ دوشودوشي امی مردا هست، همونجا میرن د ولایت قندور و هلمند هر جای دیگه.
رحیمه رحیا بیا د ملي اردو افسره ده او له دې دندې 15 کاله کیږي. نوموړي وایي کله چې نوې دنده اخیستی و په کور او د خپلوانو ترمنځ لګنو دودیز او ستونزو سره مخ و.
البته از لحاظ فرهنګي یو ځنه مشکل است
که البته چې له فرهنګي اړخه له ملي اردو یا په ټوله کې امنیتي ځواکونو سره د ښځو کار کول ستونزې لري، ځکه کورنۍ او په چاپیریال کې خلک ډېرې ګډې وډې خبرې کوي، خو دا بیا همدې خزینه سرتیرو پورې اړه لري چې څنګه د خلکو او دولت یا نظام باور ترلاسه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات له مخې د تیر کال په پرتله سکل د پولیسو پولیکو کې د خزینه او شمیر زیات شوی دی. دغه وزارت په خبره دا مهال د پولیسو پولیکو کې 3,500 خزی په دندو بوخت دي، چې د شمیر څخه 1,200 یوازې سکل د غولیکو ته جذب شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ملي اردو پولیکو کې د ښځو شمیر 2,100 تنه ښیي. خود نارینه امنیتی ځواکونو په پرتله د خزینه لوړپوړو افسرانو او لوړو پوځي رتبو درلودونکو سرتیرو کموالی، د بیلابیلو اسانتیاو نه لرل او د لازم محیط نشتون هغه څه دي چې په امنیتي لیکو کې شامل ښځې او انجونې د خپلې دندې پر وړاندې ستونزې بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې ورځ بلې ته د پولیسو په لیکو کې د ښځو شتون زیاتېږي او تر راتلونکو څو کلونو پورې به په نړیوال معیار برابرې افغان ښځینه پولیس وروزل شي.
هغه سهولتونه چې لازم دی او اختصاصی دی هغه موږ خزینه پولیسو ته زیاته په برخه کې توجه کوو، د دوی د ټریننګ په برخه کې، د دوی د تجهیز په برخه کې، د دوی د تعلیم او تربیه په برخه کې، د دوی د ظرفیت لوړولو په برخه کې، دغه ټول هغه څه دي چې بخښ کولای چې هم دغه مقدار په شکل چې اړتیا ده ورته په هیواد کې غوته برسیږي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي دغه وزارت د نارینه او ترڅنګ د ملي اردو پولیسو کې د ښځو د جلب او جذب په برخه کې هڅې کوي او ځانګړي تعلیمات ورکوي. د دغه وزارت وایان روح الله احمد زای
د افغانستان اردو په دوه برخو کې خزینه او نارینه او برخو کې جلب و جذب لري او د جلب و جذب لکلونو رئیس تهداب د اردو نه روان دی او دوی ته د تعلیمات په برخه کې د مسلکي روزنې په برخه کې مسلکي روزون کې دی په همغه نظامی مشخص نصاب د درسي سره مخکېږي.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لړډلې عتیق الله امرخیل وایي امنیتي بنسټونه باید د ځواکونو په لیکو کې د خزینه او د شمېر زیاتولو او ښې روزنې ته ډېر پام وکړي، ځکه د دوی شتون په استخباراتي او کشفي برخه کې ډېر مهم دی. ښاغلی امرخیل ټینګار کوي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو په پراخ حضور سره جګړه ښه کنټرولېدای شي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اوس په ورسو غزنی ولایت د غزنی په یو شمېر تاریخي ودانیو کې د امنیتي ځواکونو شتون د سیمه اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي په دې ځایونو کې د پوځیانو ځای پر ځای کېدل د بریدونو احتمال ډېروي چې ورسره دغه تاریخي سیمې زیانمنېدای سي. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور کوي.
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان کسر هغه تاریخي ځای نه دی چې له کلونو کلونو د ملي اردو سرتیری پکې میشت دی، خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیانونه ورته رسیږي. امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز و. دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندېښنه نشي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځایونه نه دي. ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثارو ته زیان اوړي، بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پوښتنې لاندې را زی.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي. عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی.
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده. ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي.
یقینا د ستونزه شته په افغانستان کې، په ډیری ځایو کې د ستونزه شته. د ملي اردو ځواکونه په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ورباندې وشي، د تاریخي جوړښت ته شدید صدمه رسي.
د غزنی محلي اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاو کې میشت کړي. والي وحید الله کلمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشت دي.
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د مو امنیتي د پاید وکونه میشتي، هغه کوم دایمي قرارګاوی نه دي. هر کله چې شرایط د تامده کی هغه ځای ورغه ورشي، دوی به خپل اصلي قرارګاو ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو ترڅنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیری میشتي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس په کندهار ولایت ورسو. د کندهار یو شمیر برنوال ادعا کوي چې پاکستانی درملو یې د دې ولایت انار ونې ور وچې کړې دي. دوی وایي چې دغه پاکستانی جوړ نباتي درمل په خپلو باغونو کې کارولې دي چې له امله یو شمیر ونې وچې سوې دي. د انارو برنوال وایي سږ کال به د ځینو آفتونو له امله د انارو حاصل کم وي. په دې اړه صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار ارغنداب چې د انارو د حاصلاتو لارخه ځانګړی شهرت لري، سږ کال د دغه ولسوالۍ د انارو بڼوال د انارو په باغونو کې د ناروغۍ له امله د دغه میوې د حاصل د کموالي خبر ورکوي. بڼوال وایي د انارو په ونو کې د شپېتې په نوم د پیدا شوي مرض په کابو کولو کې دولت ورسره مرسته نه ده کړې، خو کله چې د پاکستان هیواد جوړ درمل په خپلو باغونو کې کارولي ګڼې ونې یې ور وچې کړي دي. خلیل احمد او محمد قاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال انار ګلان وایسته کمزوري وه چې ګلان چپچې رانیولې وه، انار یې نه نیولې، دا ګلان خپله نه جانر سوي. هغه په دې خاطر چې په کندهار کې د چپچې دوا نشته، نو مش د پاکستان څخه بیا د شپته دوا راوښته ا شپته دوا چې مو پرانار داسې د دغه پرانار مول چې مقصد مش ځانته دغه تجربه کول چې د سنی یا ټول خرابې یو دوجه خراب کی او هغه دغه سیم سولف پیدا نه وکړل توان یې وکړي چې غټ درخ چانارې وچکړه
انا نو شش کال دادی دا رقم نشو چې نیولې و انو د خلکو چې پرېولل او مې نتیجې نه کړل یو خدای دا خونی کې لغومو تاثیر مو ګرنیوم نه نو د لاګربي په خاطر بیا مینن څه کمزور کیږي
باغوانان که څه هم د انارو د حاصل د کموالي خبره کوي خو له دولت څخه غواړي چې د انارو د سرژنې ترلاسه کېدونکو حاصلاتو لپاره سر له اوسه د بهرنیو مارکیټونو د پیدا کولو بندوبست وکړي احمد نبی او احمد ولی د ارغنداب ولسوالۍ باغ لرونکي
زموږ د حکومت صداقه غوښتنه ده چې دغه د نشي د پاره مر د میوه سر قرارداد د دنیا او د خارج سرو کې د غلط شی مشتبار دی شی جوړ دلته په پروچې موږ ګوره په مارکیټو کې اوس موږ ګیرنګیچ په کارتن په 100 روپۍ هغه مصرف نه جوړي یعنې سل اغوانی کارتن خرڅېږي په سل اغوانی د سل اغوانی مصرف ته نه اجرا نه وای
د لږ انار د پاره خو چې باید حکومت واجره د خپل اقدام وکړي چې باید دنیا سره یو نخ پیدا کی د دنیا سره تجارت وکړي موږ انار په ډیر ښه قیمت ان شاء الله خرڅ
پاینی وخت کې د کندهار د کرنی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وای چې له دوی سره د انارو د باغ لرونکو د نام ژغیل عمله د انارو معمولی ناروغي ډیر کله له کنټرول وځي او وروسته زیان خپل باغ لرونکو ویني سیدی وای د ستونزو سره سره د انارو په باغونو کې کافي حاصلات سوي او دوی د سوداګرۍ خونی سره په ګډه د پاکستان او هند په ګډون نورو هیوادونو ته د صادرولو په لټه کې دي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس په نړیواله موضوع راوخلو د پاکستان صدر اعظم وایي چې د القاعده د پخواني مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد د استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه عمران خان د پاکستان لومړنی جګپړو چارواکی دی چې د اسامه بن لادن په قضیه کې له امریکا سره د همکارۍ خبر کوي او هغه هم داسې مهال چې د هیواد تر اوسه هغه ډاکتران چې ویل کېږي د امریکا CIA ته د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه پټ معلومات ورکړي وو په بند کې ساتلی دي په دې اړه تفصیل نوریاس نوري راکوي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې متحده ایالاتونو ته معلومات ورکړي چې په نتیجه کې د هیواد وکولې شو د القاعده مشر اسامه بن لادن پیدا او وژني پاکستان تر اوسه رسمن اندارت کړي و چې ګواکې د دغه تروریستي شبکې د مشر د اوسېدو له ځایه خبرو بن لادن چې په هیبت آباد کې اوسېده د 2011 کال د می په دوهمه د شپې لخوا د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو د فرانس پرس خبری آژانس په وینا دا پیښه په پاکستان کې په ملي سطح ډېره د شرم وړ وبلل شو او هغه د دې سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شي عمران خان چې د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له متحدو ایالتونو کتنه کوي دغه ادا له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد به ډاکټر شکیل افریدی له زندانه خوشې کړي وکړه ډاکټر افریدی د واکسین دیو کمپاین په پلمه د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه معلومات راټول کړي او هغه له متحدو ایالتونو سره چې د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شریک کړي وو نوموړی د امریکا له CIA سره د همکاري په تور مجرم او په 30 کالو بند محکوم شوی دی عمران خان فاکس نیوز ته وویل دا ډیره حساسه مسله ده ځکه شکیل افریدی په پاکستان کې جاسوس بلل کیږي هغه زیاته کړه موږ په پاکستان کې تل داسې انګیرل چې د متحدو ایالتونو یو متحد او کډ بن لادن په اړه معلومات را سره شریک شوی وي نو هغه به مو له پټنځای را ایستلی وي عمران خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای خبر دی چې پر ISI د مهمو پټو معلوماتو د لیک کېدو په خاطر انتقاد کیږي وویل په خپل د همدې ادارې لخوا د ورکل شو معلوماتو په نتیجه کې د اسامه بن لادن ځای ومنل شو عمران خان زیاته کړه که تاسو له CIA پوښتنه درته ووایي چې دا ISI چې د ټلیفوني مکالمې له لارې د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه لومړني معلومات ترلاسه کړي او هغه ورسره شریک کړي وو د فرانس پرس په وینا دا نه ده روښانه چې عمران خان د کومو معلوماتو خبره کوي او نه یې په دې اړه نور جزئیات ورکړي خو پاکستان رسمن دا رد کړې وه چې ګواکې د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبر درلود د جاسوسۍ په چارو کې پخواني ماهر اسد دورانی مخکې الجزیره تلویزیون ته ویلي وو چې ISI به خبر و چې بن لادن چیرې پټ دی او ښایي هغه یې د دې لپاره پټ ساتلی وو چې ورڅخه له امریکا سره د یوې معاملې په توګه کار واخلي
پر امریکا د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11 د حملو اصلي تره له لسو کلونو تعقیب وروسته په هیبت آباد کې چې د پاکستان د پوز ګارنیزون او پوزي اکاډمي فعال ده پیدا او وژل شو. په 2013 کال د پاکستان د حکومت له یو رپورټ څخه د لیک شوو معلوماتو له مخې بن لادن ښایي د 2002 کال په مني یا دوبي کې پاکستان ته تللی او د 2015 کال په اګست کې په هیبت آباد کې میشت شوی وي.
دوستان و موردل چې د پاکستان صدر اعظم وایي چې د القاعده د پخواني مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندل کې د دې هیواد د استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. تاسو کولی شئ دا او د ازادي راډیو نور راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. خبرونه مو ادامه لري. د خبرونې په بله برخه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه درته لرو، خو تر هر څه د مخه به فرشتې جلازې ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډ دې وړاندې کړي.
ارګوای چې له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرو په اړه د صراحت او د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. د پکتیکا په مرکز کې نن د ملي پولیسو پر موټر باندې چاودنه سوي. دوه ملکی په دغه چاودنه وګړي په دې چاودنه کې وژل سوي او درې پولیس زخمیان دي. د جنوبي کوریا جنگي جت الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته ورننوتی وي د خبرداري ډزې کړې دي، خو د روسیې دفاع وزارت دا رد کړی چې دوی الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته له اجازه پرته ننوتی دي. او د کوسوو صدر اعظم چې له کاره استعفا کړي ویلي چې له سربیا سره خبرو ته تیار دي، خو یوازې په دې شرط چې کابلګراد د کوسوو قلمرو ته نږدې د سبتو کم سیمې د جوړېدو لپاره له هڅو لاس واخلي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو له ناجیه صفی څخه به سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ورستله هغه چې د افغانستان الف لوبډلې د بنگلاديش الف لوبډلې ته په دوه یو ورځنیو لوبو کې په پرلپسې ډول ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې دغه بریاو د بنگلاديش کرکټ د غوروي کمیټې غړی او د دغه هیواد د ملي لوبډلې په خوانی لوبډل مشر حبیب البشر پام ځان ته اړولی. هغه نن د کالر کانتو په نوم د ډاکیه ویب رسپانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان الف لوبډلې د کرکټ بڼه پر حوصله ولاړ ده او لوبغاړي ډېر زغم لري او تر ټولو ښه لوبې کړي. افغان لوبډله اوس مهال په یاد هیواد کې په 500 یو ورځنیو لوبو بوخته ده چې د 500 لوبو لمانځه یې تر اوسه په پرلپسې ډول دوه یو ورځنۍ سیالۍ ګټلي او پاتې درې نورو لوبو ته انتظار باسي. د افغانستان د تنکی ځوانانو تکواندو ملي لوبډلې د تکواندو پاسي سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ. د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې سیالیو کې د یو سپین زرو او دوه د برونزو مډالونه وګټل او دوهم مقام ته ورسید. د ښاغلي پیمان په خبره افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې د جنوبي کوریا، ازبکستان، تایوان، اردن، سعودي عربستان، ایران او کویت په وړاندې سیالۍ وکړې. د آسیا د تکواندو اتلولې سیالۍ د 2 اسی هیوادونو په ګډون د اردن په قربتوب ترسره شوې. او د سریلانکا تیز توپچوونکی ملنګا د کرکټ له یو ورځنیو نړیوالو لوبو څخه استعفا کړي. د کرکټ نړیوالې شورا نن ویلي ملنګا به د سریلانکا په قربتوب د بنگلاديش سره له لوبې وروسته استعفا کوي. تر اوسه د ملنګا د استعفا لامل معلوم نه دی. ملنګا د سلورو هغو توپچوونکو په لیست کې دی چې په نړیوال جام کې 50 وکټې پوره کړې دي.
بیا هم د سپورت په ډګر کې پاتېږو. په روزګان کې نن د 8 لوبډلو ترمنځ د سولې په نامه د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې. دغه لوبې چې د یو ځوان په شخصي لګښت ترتیب شوي 24 ورځې دوام کوي او پکې د فوټبال، والیبال او کرکټ لوبډلې ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د سپورت امیر قدرت الله الفت وايي یادی لوبي چې د 28 لوبډلو ترمنځ به 24 ورځې دوام وکړي. پر مهال د کرکټ 16 لوبډلې 14 ورځې، د فوټبال 15 لوبډلې 13 ورځې او د والیبال 15 لوبډلې 10 ورځې به په خپل منځونو کې ولوبېږي. نوموړي وايي د دغه سیالیو مالي چارې په یاد ولایت کې یو تنځوان کریم الله ظفری پر غاړه اخیستي.
ولایتونو کې چې جنگ زیات دی لکه د روزګان په ولایت کې چې اکثر ځوانان مو د مخالفینو په جګړه کې جذب شوي دي، نو که چیرې په ورزشکارانو د سپورت په ډګر کې پانګونه وشي او د ولایت په سطحه د سولې تر عنوان لاندې لکه دا نن چې د ځوان فعال ځوان کریم الله ظفري په مالي لګښت دغه پروګرام جوړ شوی دی، نو د دې لارې په ځوانان سولې، یووالي، اتحاد، تعلیم، تشویق او د مخالفینو د لیکو څخه بلاس وه.
کریم الله ظفري وایي د دغه لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالي او ښکېلو خواو ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید سوله وسي.
زموږ یوازینۍ هیله او ارزو مو دغه ده چې ځوانان مو سره یو سي، سوله راسي دا وطن کې موږ ته سي، ونو ډېرې بدبختۍ مو وګاللې، ځوانان مو ډېره قشر چې موږ قرباني ورکړې ده، همدا ځوانان دي چې موږ قرباني ورکوو.
په ورته مهال کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وه سپین لباسونه یې پر تن کړي وه او پر یادو لباسونه یې لیکلي وه چې موږ سوله غواړو او نور له جګړې ستړي یو. د دغه لوبغاړو له ډلې جمال الدین میلاد او نصیر احمد داسې وویل:
ټولو ځوانانو په نمایندګي او د ټولو کلي والرانو چکتاره او مالي والرانو په نمایندګي زموږ به دغه شعار وي، هر وخت به دغه شعار وي او د دغه د سولې تر نامه لاندې به موږ هر وخت پروګرامونه نیسو، ټورنمنټونه به کوو.
د سولې درې اساسي عناصر به تاسو ته وړاندې کړم چې یو مصونیت دی، په امن کې ژوند، همدارنګه عدالت دی، د ټولنې د وګړو ترمنځ برابري او مساوات چې دا د بشري حقونو د کمیسیون اصل هم دی، همدارنګه ازادي دی، درې مسلې چې په خپل اختیار سره
ورزګان کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبان او افغان دولت څخه د سولې غوښتنه کیږي چې تازه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په سفینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر د پاکستاني چارواکو سره ناستې کړې.
او دوستانو په دې سره ورسېدل د خبرونه د پای شېبو ته د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت راورسېدی. لومړی به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کې
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر مستری کې چې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه. د نیم نړۍ خبرونه ته خره غلاست. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که خزې د سیواد له نعمت محرومې پاتې شي څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي. آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د خزې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېزې کولای شي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟
کله کله څه کار وکړي چې مرز کاري صحیح وي او شل یا دېرش روپۍ ځان ته ساتي؟
یو کالي ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم،
راپور
برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د اقتصادي چارو له کارپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی. تل پیسې په منظم او دوامداره توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي، بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي. ډېر کله که خبره د کورني اقتصاد مطرح کیږي نو د ښځو رول پکې له لرې محسوس وي. مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي. 15 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره، خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي. نوموړي چې خوښي یې په صورت کې لورایه ښکارېده له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کېږي چې کور یې په ګروي نیولی او دا د هغو پیسو ګټه ده چې دې سپما کړې وې.
کله 200 300 500 توکلی ده چې کله به کاري کله به نه. تکسیرانی کوي چې ماشومان مې یو کالی ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم، بل رقم جوړوم چې د هماغه کالی یو محفل کې یو مېلمستۍ استفاده شي، ورنه یا د یو ماشومې بل تا چولی د بل مې بل تا چولی بوتونه هم د سکیږي چې دا یو پغتیګ بل چای بل چې په نور اخر کې هغه خرابېږي نو خپل کو زمنګ یو کور و د خسر می به هغه م خرص کړو زمنګ برخه چر او رسیدا هغه سو شو یو ټول کړي وي هغه می مو چول به کوم
د لغمان ولایت اوسیدونکو شبانه وای ل خوون سره یې بدی ورزی ګاللی دی خ خوراک او خل جامعې تر څو کلونو پسترګو نه بیلیدلې خو بیا هم هر څه یې وسغمل او اوس د کور څښتنه ده د نوموړي په خبره ل څو کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې
که وته مګې نه مخپل یا شای با ته د اولادو دې مېش کې مدونه مصرف دی دونه می پسنداز دی دونه می مثلا مریضی کې تلې دونه می کالوي کې مصرف کړی هر شی د انسان په حسابي کدی حساب چوکاټ نه وته نو خرابې راځي ځوان مونږ کله چې ماجر شلو د پاسه راکټونه راته او موږ دونه دلته لاړو پاکستان گزارم سره کړی مونږ چاته د سینې د ویل چې مونږ چین لري ما چې چې دلته د ځلې می خوند اسکر شو پاس کړی کې می طلاق بل خرج بیرته خدای را
په افغاني ټولنه کې د زینو باور دا دی چې خزي د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي نو ځکه که د خوند عاید د کور ټول اړتیاوي پوره نکړي نو ګټه خزي ته نیول کیږي چې ګواکې بی پروا ده د کابل اوسیدونکو رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې سل یا دوه سوه افغانۍ ګټي خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي د هغې په خبره څو کاله یې د خسرګنۍ پیغورونه واورېدل نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي دا وایي اوس ښه پوهیږي چې کمې پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي
کله کله ستا مثلا ښه کار وکړي مرز کار صحیح یې شل یا دېرش روپۍ ځان ته ساتم یورانو همیشه هم دغه تنه راته راکوسي ته ښځه نه یې او ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځان ته ذخیره نه کوي او اوس فضل خدای داسې خپل کور هم چلوم خپل اولادونه هم سمال کوو
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې لس زره افغانۍ معاش اخلي خو له همدې پیسو هم د کور کرایا پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي د پرویز په خبره د ګډ ژوند په یوولسو کلونو کې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی دی وایي میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي نو ځکه یې ژوند ښه روان دی
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمن ته سپارم هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي په دې برخه کې هر نارینه ته پکار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمن ته وسپاري نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشاله یم زه په دې برخه کې راضي یم ماتینه
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور صافی بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بې سواده دي خو په دوی کې لوی کمال دا دی چې د کور چارې داسې مخته وړي چې که یوه ورځ هم دا دنده نارینه ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نه شي هغه په دې اړه د خپلې مور مثال ورکوي چې د کور ټولې مالي چارې یې په سمه توګه کنټرولولې
د سم دی چې ټول تنه باسواده ښځې ښه مصرف کوي په څنګ کې شته دي داسې بېسواده ښځې پله کولی شم خپل د مور نه وایم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي پالک چې سواد نه درلوده اما هغه پوهېدله چې په هفته کې چی پاخه کړي د کومو پیسو نه د کوم وخته پورې کار واخلي
د هرات ولایت اوسیدونکی نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو یوازې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي بلکې د بل ورته دې هم مجبوروي د نواب په خبره ولس کالی له واده تیریږي مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و میرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی
ولله د ښځو خو توقعات ډېره ده موږ کالی نه لرم ده داسې جامې غواړم داسې نوې جامې غواړی راغلی ده په بازار کې څه ځمه بازار ته داسې شی غواړم خو میلمه راغلی و په کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته داسې څه شی په کور کې نه راوړي کالی غواړم کالی نه راوړي شی غواړم شی نه راوړي ډېره سخته ده که پیسې و خو بس کوم مشکل نشته خو شرایط داسې راغلی ده که ډېره سخته ده روپۍ بخي ورکه ده
نواب د کور ټولې چارې په ښځو پورې اړوند بولي نو ځکه وایي دا د ښځو دنده ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي. خو آیا اقتصادي چارې د افرادو په روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولی شي کنه؟ افغان ارواپوه ضیاءالحق شمس وایي ډېر کله اقتصادي موضوعات د ښځې او خاوند په ژوند رواني اغیزې هم لرلی شي، او که کنترول نشي ممکن دغه اړیکه کمرنګه شي.
دا بی اعتمادۍ باندې اړولی شي، په بې پروایۍ باندې اړولی شي، په توهین او تحقیر باندې اړولی شي، او دا رابطه کولی شي ډېره زیږه او کلکه کړي، وچی کړي، هغه خپل وجود مصرفوي تر څو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو لپاره یو څه امکانات پیدا کړي. د چې بیرته دا لګښت په بیروي ډول سره وړاندې ځي، یعنې تاسو دغه وجود مصرفوي پروا نه کوئ، هغه هم طبعا حق لري چې بې پروا ونه کړي. دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کولی شي، برعکس بیا ډېر ښه دی. هر څومره چې لګښت کې پام کېږي، هر څومره چې معقول او متوازن لګښت کېږي او مشوره باندې کېږي، رابطه مو مخ کېږي، صداقت او صمیمیت مو ډېریږي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه ده چې فرشته غنی جوړوي.
خزی دا کور په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري؟ هغه خزی چې سواد نه لري څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي، مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د اقتصادي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شریف، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که په دې وغږیږو چې په کورنۍ اقتصاد کې د کورنۍ غړي څومره ونډه لرلی شي.
ګوره، کله چې بچیانو ته موږ حتی کتاب، کتابچې، قلم او د دوی د مکتب او یا د مدرسې اړتیاوې رانیسو، په داسې شکل یو فکر باندې دوی غاټ کو چې د لومړي سره دوی باید یو قلم چې کار ورکوي استوانه چي، یو کتابچه چې څو ورقې سپینې پاتې وي هغه لرې ونه غورځي. حتی تر دې چې کله مکتب ته ځي، بوټان دوی پښو کوي، دغه بوټان رنگی باید په دې بوتونه باندې دومره رنگ وکړول شي چې هغه ورته کفایت وي، دغه زیات و نه کارول شي، د زیات اسراف نه کار و نه خستل شي. په دغه شکل باندې موخ کولای شو د هغه ورزنۍ او مصارف یا لګښتونو د ټیټوالي لپاره لار هواره کړو چې په عادي ډول باندې انسانان کوي.
کغلی شریف، که د هم راته وایي چې په دغه مسأله کې خزي څومره دخیلی دي؟
تر ډیره بریده پورې زه فکر کوم دغه دنده په خزه پورې اړتیا لري. دا په څو برخو ویشلای شو. په لاسي صنایعو کې برخه واخ لیو په لاس جوړ شوی توکي یا په خپل کورنۍ کې وکاري یا د خپل کورنۍ نه بیرون د غیر لپاره بازار و مونډای شي، د تر ټولو مهمه اقتصادي منبع ده چې خزه تر کار اخستلای شي. ل ډیر عادي شین نه نیولې چې موږ تاسو د حمامي وکیسه در دغه ته وودلو یا تر تیارولو نیولې، حتی تر وستونچې پورې چې هغه په لاس کوي او دیک پر اخلي کچیر د خپل جوړول شي، باید د بازار نه ونه خستلای شي. د دین راشي کله خوراک ته تاسو راځي، کوم سودا چې بازار نه خستل کیږي، که هغه لومړنی مواد دی او که هر څه نور ورځنی اړتیاوې دي، د دغه په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي. یعنی د دوی ته اړتیا زیات نه وي چې دا بیا پرېښولی شي، اکثر وخت خراب شي، ځکه هغه بیا بل مشکل هم جوړوي چې کله خراب شول او هغه استفاده شول، د کورنۍ ته ناروغۍ او نور مسائل راوړي او د دوی نور مصرف لوړ. هغه عاید چې موږ تاسو د بیرون نه کور ته راوړو، که چیرې په کور کې په سمه توګه ونه کارول شي، دغه خپل د بیرون نه عاید ارزښت له لاسه ورکوي.
یو خبره ده، په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. آیا دوی هم کولای شي د خپل راتلونکي لپاره سپما ولري؟
د اقتصاد اساس دا دی چې کچیر ته د یوې پیسې اقتصاد او ارزښت په نظر کې ونه نیسي، نو د سلګونو بیا ته نشي نیولای. د خپل اقتصادي توان په اساس باندې باید دوی سپما وکړي، او دغه سپما ورو ورو په داسې یو شکل باندې وکړي چې هغه دوی ته په عایداتي اقتصاد باندې بدل شي.
دغه سپما یا د کور د ورځنیو مصارفو څخه د پیسو سپما کول باید په کومه طریقه وشي چې ګټه وره تمام شي؟
درې ټکي غواړم د دې خويندو سره شریکم. یو ټکی دا دی چې د یو اراده باید ولري چې په هیڅ ډول به د پیسو تلاس نه وړم تر هغه وخت پورې چې دغه موده باید پوره شي. کله چې دوی دغه سه هوډ وکي، بیا د کوشش وکي چې دا یو داس کوتای وي چې د پیسې د بیرون نه معلومیږي، دا د پیوشي پوخ کی چې د دې پیسې په اندې سترګې نه لګيږي بالکل. او ورستۍ مسالې دا د درېمه چې کله دغه پیسې دوی په دې کې اچي، نو دوی باید یو موده ورته وټاکي چې دومره موده پورې د تلاس نه شوم وروړي. کله چې د موده وټاکله، د مودې نه وروسته څلورم او مهم ټکی دا دی چې دا پیسې لپاره به دوی و پروژه د ځان لپاره انتخابوي. دا به هدف نه وي. هغه اړتیا چې مثلا د دوی صحت په پورې مربوط وي، د دوی دولت تعلیم او تربیه په پورې مربوط وي، هغه چې د دوی د کور پراختیا پورې مربوط وي، هغه چې د دوی خپل انساني ژوند پورې مربوط وي، همدا مهم هدف دی چې دوی ورته په آخر کې ورځي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. لسولی هم د بسوګۍ واده جوړ شو. یوه ورځوایي چې سبا ته یې تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوایي خبرې وځنډېدې. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجو سترګې تورې شي. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میسته بیایو چې د درې وزارتونو له نمایندګانو جوړ شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی را بللی دی. لونګین د پیغلو، کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د محیط مرگ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشی په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو، کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزه وای، نو دای والی راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو د بل تکمیلون کې دي. زما را تک دا ثابتوي چې خزه ذات متصبی نه دي او سړیو ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب، زه د خزه پای دا خبره نه منم. سړی په خزه ظلم کوي او خزه په خزه ظلم کوي، یعنی خزه له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لګلې، اتمن به د میرمن په لوړ پوس کې کار کوي.
هو، زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداري معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب، دا راته ووایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي؟
مننه، ډېر کارونه یې کړي دي. ډېرو خلکو ته کار پیدا کړی دی. د ډېرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی. بشمیره اعلانې خبرې کړي دي. سیمینارونه یې نیولي او ډېر نور کارونه هم کړي دي.
د کونډو لپاره مو څه کړي دي؟
کونډو ته مو ډېر کارونه کړي دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کړه.
نو زه څنګه پیدا کوم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته را وښیا.
ته خبریاله یې، همدا د کار دی، ته پیدا
کا. ښه، اوس په دی پولو او یلو وزارت له نماینده بخمل نه دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړی دی.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې ته راشي د موږ وزارت څه کړی دی. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 40 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅولو بازار یې نه وي، نو د پریمانه یې څه فائده؟
ګټه یې دا ده چې هر خوار او غریب هیوادوالې خوړلی شي. څاروي پریماړه دي او وطن هم ښه پېښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندوانې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پې کړای، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندوانو زړې ټول کړي او ژمی ښه قیمت وپلوري. خلک ژمی د هندوانو او کدوانو زړې په قیمته بیې اخلي او خوري. پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چقاق خربوزه جوړېدای شي، نو خاق هندوانام ته جوړېدای شي او ژمه دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي، زړی دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول د رومیانه وچکی روب دی ته جوړ کی او بیا دی دوایی دالیز لاري چین او لندن ته یوسی.
دا خو نو ټوله د خلی خبرې دي چې د بزګرانو په واسه کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړی دي؟
د باغونو په برخه کې مو و دېرش میوادارې ونې مو په زابل کې کینولي، چې په هغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښې ده؟
او که دې باغ ته چاوبه ورکړي، نو بیا به یې وګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي. داسې مو په کندار کې لس د خورما، لس د کیلې، لس د امروتو، لس د لوکاټو، لس د املوکو، لس د امنیلګي ایښي دي. نو که چاوبه ورکړي او وچ نه شول، د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو پکې ایښی و. خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یو څه ورته کلی او څو ډولچي مو هم ورسره ایښي دي. یو وخت ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلي مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کي، هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي، او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما و هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو. پنبې، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ که په لنډو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته ښه پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي، ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خاوندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دودیز هم د لاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
والی
زکچه
والی د وزارتونو کار نه معلومیږي،
زکه چې هغه داسې کارونه کوي چې معلوم نشي، وای بیا ریا کیږي.
والی له هیواد د ځوانانو تخته دوام لري،
زکه چې په هیواد کې لا جنگ نه دی جوړ شوی.
والی ډالر پورته زی،
زکه چې افغانۍ او کلدار اخته روانه ده.
ولی چوروالی سالور لاری ورانوی،
زکا چه غواری معلوم کی چه موتر چه دوال سر جنگیگی.
ولی در دیر رختونونا او تشخیصی کلینکونا ده ناروغان و ده ناروغای تشخیص نشی کولای،
زکا چه نغواری ناروغان و میریگی.
ولی وستوک ده کلیو خبره نکوی،
زکا چه اوز کلی پا بلا دنیا کی وسیگی.
ولی ترقی داری دلی،
زکا چه ده خوار دملا موری سر نجدی شویدی.
اوز داغ ده مخدره توکیو ده سوزاول و جریان هم واوری.
ولکه ټیرونه دی راوړل
و صاحب،
اصلی مواد مو سکړل،
هغه مو غخوندی ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټیرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلا کې هغه د غره ډډې ته انتقالو.
تر پالونه مو راوړي کنه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال کړی، خو پام مو وي چې پټرول مو یادونه وزي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډیر خبر خبر کړی دی، تجربه مو زیات اسوه. آفرین.
او صاحب، ته چر سره یې په فلم راي نه وهو
تیل سوخ پشیندی
چې خبر یلان او نور مشران را ورسیږي، بیا به پی وشیندو.
ولی اوس
که اوس وشیندو پټرول دی الوزی او بیا خور ناخلی.
اس نه شي چې څوک ترپال پورته کې وی ویني.
نه نه پریږدو، ورته وای چې خطر لري.
صاحب، نو کوم خوخوی مواد ته ور واچو.
خبر یلان خبر کی چې کمرې فعال کی.
محترم خبر یلانو، کمرې مو فعال کی چې موږ د انسانانو د غټ دښمن ته ور واچو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته زه چې لور مخ کی یو څه وینو.
نه صاحب، چې داسې ونه کی پټرول په شیندلې دی ور اخلي. والکه
ها صاحب،
ور ور واچو.
ښه صاحب، د هیواد د ترقی، آبادی او
آزادی
او آزادی په لور.
شکر چې بلاو برکت نو اوس نږدې گیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده.
نه 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 صاحب، تاریاک ډیر زاړه و.
پروانه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل یاسمین حکمت او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.